السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مصالحې عالي شوراوي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې تمامیدلی سي. دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د قطر، پاکستان او افغانستان په سفر وتلی دی. پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه په څو شیبو کې اورېدلی سي. په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین وخت درې نور میاشتې تمدید کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی سیمې ته په لاره کې دی او په سریپول کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې به نن چې شنبه ده او سبا یک شنبه چې خلک له کارونو رخصت دي، د توکمیز توپیر او د پولیسو د بد چلند پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخ شي. د افغانستان حکومت د کرونا وایروس له پراختیا د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین موده د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. په افغانستان کې له دې سره د ماسک اغوستل هم اجباري سوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرون نن خبریالان ته ویلي چې دا ور هغو کسانو ته چې له دغو اصولو نه چې اعلان سوي مقرره سرغړونه وکړي د حبس او له هغوی سره د حقوقي چلند او د نقدي جریمې سزا هم ټاکل سوي چې د مجرو په وینا دوی به وروسته د رسنیو له لارې خلکو ته اعلان کړي.
در قالب تر میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته شده، از مجازات نقدی گرفته که جزئیاتش با رسانه های محترم شریک میشه.
وحید الله مجروح نن وویل چې خلک باید جدن دغه اصول مراعات کړي، په غیر صورت کې به په افغانستان کې وضعیت ډیر بد سي. د وروستیو رسمي رپورټونو پر اساس په افغانستان کې نږدې 20,000 کسان اوس په کرونا وایروس اخته سوي، خو له دې امله چې ډېر خلک معاینه نه کوي یا نه معاینه کېږي، روغتیایي مرکزونه محدود دي او خلک روغتونونو ته اکثر له تګه ډډه کوي، حقیقي شمېر شاید تر دې ډېر لوړ وي. د کابل والی ویلي چې دای اټکل کوي چې له 1,000,000 زیات وګړي به په کابل کې په دغه وایروس اخته وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن خاص استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته روان سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې زلمی خلیلزاد به کابل ته ځي، اسلام آباد ته به ځي او دوحې ته سفر کوي. په بیان کې ویل سوي چې پر دې سربیره به چې ښاغلی خلیلزاد دریو سیمو ته ځي او د افغانستان د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو خبرې کوي، پر هغو اقداماتو به هم نظر وکړي چې په تیرو سفرونو کې سیمې ته کړي وو او د دریو خواوو تعهد به هم وارزوي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن د ازادي راډیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په کونړ کې د سار له وو بجو د غازی آباد په امنیتي پوستو باندې حمله کړې وه. ډګروال مظلومیار ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره په شدید جنگ کې د په وینا 14 طالبان وژل سوي، اووه تنه زخمیان سوي او دوه پولیس هم زخمیان وو. هغه وویل چې په سیمه کې نوی ځواک ځای پر ځای سوی او هوایي قواو بمبارد هم کړی. وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي او د دغې جګړې وروستی حال لا نه دی څرګند. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل سوي. د سرپل د پولیسو په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه د سید آباد په کلي کې چې د ولایت د مرکز په څنډه کې پروت دی د ملکي خلکو پر کورونو حمله کړې او یوه ښځه او یو سړی وژل سوي او یوه 15 کلنه ښځه زخمي سوې ده، خو نه په خبر پاڼه کې نور جزئیات ورکړ سوي او نه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر په وسلواله حمله کې وژل سوی دی. د خوست والي ویان دا خبر تایید کړه. نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې د ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر دوه ساتونکي زخمیان دي. د حمله مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې به نن شنبه او سبا یک شنبه چې خلک له کارونو رخصت دي، داسې اټکل سوی چې د توکمیز توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخې شي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د مې د میاشتې په 15 نیټه باندې د جورج فلوید په نوم یو تور پوستی امریکایی د یو سپین پوستی پولیس لخوا تر زیات فشار وروسته په روختون کې مړ سو. په یو ویډیو کې چې لدی پیښې ورسته پر ټولنیزو رسنیو خبره سو ولیدل سو چې پولیسو چې د جورج فلوید لاسونه یې ولچک کړی وو او په همځکه یې غورځولی وو، د هغه پر غاړه زنګونو ریښی وو. فلوید په مکرر ډول ورته ویل چې دی ساه نسي اخیستلی. فلوید وروسته په روغتون کې مړ سو. له هغه راهیسې په امریکا کې خلک مظاهره کوي. داسې ویل کېږي چې دغه پیښې د کرونا د ویروس خپرېدو او په امریکا کې د کرونا د وبا له کبله د میلیونونو کسانو بېکاره کېدو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته چې د نومبر د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بیا ګډون لپاره تیاری نیسي نوې لوی ننګونې پیدا کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات په نومبر کې دي. په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو لسګونه پلویان نن ونیول شو. د اپوزیسیون دوو ډلو چې یوه د افراطي ګروپونو په ډله کې تر بندیزونو لاندې ده، غوښتل چې نن د دې هېواد په دوو لویو ښارونو کې مظاهرې وکړي او د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه وکړي. د قزاقستان ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان ډیموکراتیک انتخاب ګوند د هغه هېواد په لویو ښارونو نورسلطان او الماتی کې د مظاهرو پلان درلود. خو چارواکو په دې نوم چې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دوا پاشي کوي، هلته لوی لارې او سړکونه بند کړل. وروسته په سیمه کې خلکو د ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دغو دواړو ګروپونو زیات پلویان هم نیولی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړی او خلکو ته اصلاح ورکړي چې په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس ډیر خپور شوی او له نورو خلکو د ځان د جلا ساتلو او واټن د ساتلو امکان کم ویني، باید ماسکونه واغوندي. خو د سازمان ویلي خلک د داسې فکر نه کوي چې د ماسک اغوستل د کرونا ویروس څخه د خلاصېدو لپاره کافي دی. د سازمان بیا هم د لاسونو په پرمینځلو او له نورو وګړو څخه د ځان د لرې ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی دی.
له فرشته جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او اورول ورزو د دې خبرونه دراپورونو برخه ده. د مصالحې عالی شورا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان په سولې کې د امریکا هڅې اغیزناکې ګڼي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي
د نړیوالو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر سرنګوالي او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
د سولې پر موضوع د پانتون لیو استاد سره هم خبرې شوي.
یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځ ته راغلی. نسبتا مشخص تر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالی شورا ده، هغه منستر راغلی تر یو حده پورې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د چهارشنبه ورځې په پیښه کې د افغان وګړو وژنه څیړي. د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند مسؤلیت چا ته زیات راجی کیږي؟
معلوماتیا تر ډیره حده پورې په اول قدم کې زمونږ د افغانانو ده چې مونږ سره د بندیزونو سره د توهینونو سره د بدو شرایطو بیا هم ایران ته ځو او په ناقانونه ډول ورځو.
په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي او په دې اړه نوې لارښوونې کړي چې له پخوا توپیر لري. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ یو ور بیا هم له تاسو اوریدونکو مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مهال د مازیګر څلور بجې او نه دقیقې سوي. د مصالحې علي شوراوی په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې دي. د دې شورا د درالانشار ریاست ویان دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زلمی خلیلزاد پیلسیوي سفر ته اشاره وایي. افغانان د سولې پروسې مالکین دي خو د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې مهم رول ادا کولای شي. خطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په واشنگتن څخه دوه اسلام آباد او کابل په لوري نوی سفر پیل کړی چې موخه یې د افغاني مذاکراتو پیلولو لپاره لاره هواره ولدي. د امریکا بهرنی چار وزارت بیگانه وخت په وی خبره شوې اعلان کې زیاته کړې چې خاغل خلیلزاد د توه همدار د بندیان خوشی کول د سولې حقوقي تطبیق او د تاوتریخوالي کمیدو په اړه مفصل خپل نظریات د ټولو اړخونو سره شریک کړي. د زلمی خلیلزاد د سفر ته د افغانستان د مصالحي عالي شورا په غبرګون کې وایي چې امریکا د افغان سولې په پروسه کې اغیزمن رول لوبول شي. د شورا د دارالانشأ ریاست ویاندي ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت د افغانستان خلکو او دولت په لاس کې ده. د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر څرنګوالی او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
د راغلي نړۍ په خبره د سیمه هیوادونو کولای شي د افغان سولې په برخه کې خپل اغیزمن ګامونه پورته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلان کې ویل شوی چې خلیزات د بندیانو د خلاصون د سولې حکومت او د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د دې اعلامیې د ارزولو په اړه هم نیوکات وکړي. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دواړو لوري ویلي چې د بندیانو خوشي کولو ته به دوام ورکوي. ښاغلی خلیزات په داسې حال کې دغه سفر کوي چې له دې وړاندې هم د روژې په میاشت کې افغانستان ته نوموړی راغلی و او دلته یې د افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر پیل ټینګار کړی و. د نوموړي له سفر وروسته طالبانو د اختر په درې ورځو کې وربند اعلان کړ او افغان ولسمشر هم د اختر په لومړۍ ورځ د دغه غره طالب بندګانو د خوشکولو امر وکړ. د بندیانو پروسې د دواړو طرفونو لخوا تر دې دمه روانه ده چې په تازه اقدام کې طالبانو تیر ورځ په فراه او نیمروز ولایتونو کې 38 افغان امنیتي ځواکونه آزاد کړي دي. بل سالي صاحب
ډیره مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مصالحي علي شورا وی په وسنۍ شراوتي کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناک دي. دا به د اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو بیا قطر، پاکستان او افغانستان ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي د دې سفر هدف د افغان لوریو ترمنځ پر یو موافقه سره کېدل دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره مهمه ګڼل کیږي. په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له یو استاد امان الله احمدزی سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرو ته څومره زمینه برابره شوی.
څو مهم فاکتورونه چې د افغانستان د صلح او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اړین و، هغه منځته راغلی بخصوص د داخلي د سیاسي چارواکو په منځ کې، مشخصا د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی دی ټیم لغړو او خامیانو په منځ کې کوم اختلافونه چې هغه اوس لمنځه تللی، یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی چې دا یو مثبت ټکی ده. په څنګ کې یو نسبتا مشخص تر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالي شورا ده، هغه منځته راغلی تر یو حده پورې سیاسیون په دې اړه استل شوی او یا موافق دي په دې باندې چې باید بین الافغاني مذاکرات تلار سو صلح تامین شي. او په څنګ کې د افغانستان نړیوال همکاران بخصوص امریکا او نور هیوادونه چې افغانستان ملاتړ دي په دې موافقه رسیدلي دي او خپل ملاتړ اعلان کړی چې موږ د افغانستان د صلح او بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ یو، چې دا مثبت ټکی دي.
استاد، دا دو ورځې مخکې پرونه بل ورځ په افغانستان کې قندهار او فراه کې په طالبانو باندې برید سوی هوایی د امریکایي ځواکونو لخوا، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د خلیلزاد دغه سفر افغانستان ته له دغه وروستیو پیښو سره تړاو لري؟ دغه راز په کابل کې یو لوی دینی عالم ووژل سو، په کابل کې مولوي ایاز نیازی. دغه پیښې تاسو څه فکر کوئ چې د سولې او د بین الافغاني خبرو اترو په زیانونو باندې څومره تاثیر غورځولای شي؟
متاسفانه د امریکانو او طالبانو په منځ کې د صلح د توافقنامې څخه وروسته ځینې موارد مبهم پاتې شول او یا داسې وضاحت پکې شتون نه درلود. اول دا چې د جنګ د دوام په هکله وضاحت شتون نه درلود. طالبانو همیشه دا موضوع یاده کړې ده چې موږ د امریکانو سره آتشبس وکړو یا د خشونت د کاهش په هکله هغه یو هفته مخکې د مذاکراتو څخه، او امریکایان بلی خونه هم دا په واضح توګه نه دی ویلي چې دغه آتشبس د افغانستان لپاره وو، د دوی په منځ کې وو، د چا لپاره وو. په څنګ کې د افغانستان حکومت او طالبان په دې اند دي چې دوی لوسه پورې هم په جنگ کې دي، او اصلي خواوې د جنگ د افغانستان حکومت او افغان ځواکونه دي او ای خو ته طالبان دي. امریکایان ځینې وخت خپل ستراتیژیک اهداف لپاره کېدای شي داسې عملیات ترسره کړي او یا ځینې اظهارات تر سره کې لکه چې مخکې د ناټو د غړو لخوانه د ناټو د رهبری لخوانه او څنګه کې د امریکایانو لخوانه دا موضوع مطرح شوی چې افغانستان د موږ ستراتیژیک همکار دی او متحد دی او موږ په څنګه کې ولاړ یو د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ حمایتو او د هغه د ترسره کولو لپاره ځینې دا کارونه کېږي. بلې هو دا موارد د صلح لپاره یو لوی خنډ ده او په ځینو مواردو کې اعتماد د دواړو په منځ کې او دغه پروسه کېدی شي لکه وزنډوي نو دا منفي ټکي کېدی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده استاده چې امریکایي چارواکي کله هم چې د افغانستان د صلې د هلو ځلو په ترڅ کې منطقې ته راځي د قطر او د کابل ترمنځ اسلام آباد هم سر ورخکار کوي. اسلام آباد څومره مهم رول لرلی سي د سولې په حل ځلو کې په داسې حال کې چې اوس طالبان مشخص سیاسي دفتر لري قطر کې؟
پاکستان متاسفانه د واقعیتونو لحاظ پاکستان کله نه سي په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شوي دي. پاکستان په یو ډول نه یو ډول لاس درلود د افغانستان په جګړه کې یا یو خوای سپورت کوو یا یو خو لپاره حمایتونه نظامی حتی غیر نظامی حمایتونه د پاکستان له طریقه شینل کېده او افغانستان ته رسیده. اوس هم طالبان چې د جنگ یو لوری ده متاسفانه داسې ویل کېږي چې د پاکستان له خوا نه حمایت کېږي. د طالبان مشران پاکستان کې شتون لري او طالبان ځینې وخت داسې ویل کېږي چې پاکستانیان په طالبانو باندې ایدیولوژیک او فکری اغیزه لري او تاثیر پې لري. په څنګ کې د پاکستان دموک یو لوی ګاونډ ملک ده چې پراخ سرحدي ګاونډیتوب سره لرو. نو د لحاظ چې د افغانستان صلح مذاکرات او ملي پروسې تداوم عمومي د فکر کوم چې دا اړینه ده چې پاکستان په هغه کې ګډون وکړي او یا حداقل د تعهد ترلاسه شي مخکې له دې چې د پروسې ته دننه شو.
د پوهنتون استاد امان الله احمدزی وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی اوسیدونکو وای د ولایت په دولتي ادارو کې اداري فساد او شتر رسیدلی. دوی وای دغه فساد د لپاره زمينه برابر کړي چې په دې ولایت کې بي ثباتي بي باوري او د خلکو ترمنځ واټن لا پسې زیات سي. هو خود محلي اداره وای چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
مومن مبارز د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی د خپل یو کار د خلاصولو لپاره یوې دولتي ادارې ته تللی و خو وایي چې د کار د خلاصون په بدل کې ورڅخه د پیسو یا رشوت غوښتنه سوې.
ژمی زما یو کار بندو وی ادارې ته ولاړو هلته یو مکتوب راته لیکل پیسې راسه غوښتې. وړمه ورځ بیا همغه ادارې ته ولاړم کار مې ورکې بندو بیا هم داسې غوښتنه راسه وکړه خو تر اوسه نه یې د ما کار راته کړی او نه ما پیسې ورکړې.
دا غزنی ولایت یو بل اوسیدونکی چې دی بیا د خپل کار د جنجالي کېدو له ویرې د خپل نوم لا اخیستلو څخه ډډه کوي وایي.
په ولایت کې مې کار بندی ما سره دومره پیسې غواړي چې زه د هغه د پیسو د پر کولو توان نه لرم.
دا یوازې د دوه کسانو خبره نه ده بلکې د غزنی ولایت اکثره اوسیدونکي وایي چې دولتي ادارې ټولې تر ستوني په فساد کې غرقې دي. دوی وایي د دغه فساد له امله بې ثباتي بې باوري د خلکو او دولت ترمنځ واټن او لریوالی رامنځته سوی دی او له مرکزي دولت څخه د غزنی په دولتي ادارو کې د فساد بډو او رشوت اخیستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کامران الکوزی:
لکه څومره چې موږ تاسو په د افغانستان کې د ناخوالي وینو، جنگونه دي، بدالې دي، یګانه علت همدغه فساد دی.
لیکوال ژباړن او د لوی افغانستان تحریک رئیس جمیل وقار هم ورته نظر لري.
د ناخوالو عمده علت دا د سی په اداراتو کې فساد ده. واضح توګه باندې مسؤول چارواکي هغوی فساد کې ښکیل دي. که فساد ختم سي، که حکومت یو څو با مسؤلیته چلند وکړي، ادارې هم خپله منظمتیا رامنځته کوي او د دې تر څنګ خلکو باور هم په افرادو باندې، په مسؤولو چارواکو باندې او په ټوله کې بیا په نظام او په دولت باندې رامنځته کیږي.
که څه هم د غزنی اوسیدونکي د ولایت مقام په شمول په ټولو دولتي ادارو د فساد تور لګوي خو د غزنی محلي اداره بیا د فساد لشتونه انکار کوي. د غزنی والی ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل خلک د فساد د شتون په اړه ادعا کوي خو کوم ښکاره ثبوت نه لري.
خلک په دې اړوند باندې کوم شواهد او مدارک لري؟ ولایتي دروازه ټولو پر مخلاصه ده کولی سي چې همدغه لمو سره شریک کی.
که دولتي چارواکي په دولتي ادارو کې د فساد شتون د خلکو ادعا وګڼي خو د غزنی ولایتي شورا غړی حسن رضا یوسفی وایي په ټولو ادارو کې فساد موجود دی.
بیا ما شما را به عنوان یک رسانه اسناد مستند میتو از درون مقام ولایت تا شورای ولایتی تا تمامی ادارات دولتی فساد است.
راست چه دیوی رسانه پتوگه تاست مستند اسناد درکرم دا ولایت مقام لدنن نیولی تر ولایت شورا پوری پتول دولتی دارو که فساد موجود دی دا ملی امنیت ریاست یوازی دا دندنه دا چه سازمان سوی پلانه نشند کری بلکه دا دنده هم لری چه دا اداری فساد مخو نیسی پا تیرو چو کلونو که مجد دی شاهدان یو چی دوی یو کس هم د اداري فساد په تور نه دی نیولای په دغه ځای کې ډیری خلکو له ملي بودیجې څخه سوء استفاده کړې ده د غزنی اوسیدونکو وایي محلي ادارې په دغه ځای کې د فساد لنشتون څخه انکار نه کوي بلکې د دغه ناروا عمل مخه دی ډپ کړي.
د حبیب الرحمن تاثیر راپور مو واورید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د چهارشنبه ورځې په پیښه کې د افغان وګړو وژنه څیړي. حکومت وایي انساني قاچاقونکو تیره چهارشنبه په یزد ښار کې په یو موټر کې افغان وګړي لیږدول چې د پولیسو له خبرداري سره سره موټر نه دی درول سوی. د ایران چارواکي وایي د پولیسو په ډزو د موټر یو ټایر لګیدلی او موټر وروسته د سړک غاړې له کټارې سره لګیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې درې کسان وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. په دې اړه مې د سیاسي مسایلو له څارونکي محمد الیاس وحدت سره مرکه وکړه. په پیل کې مونږ څخه پوښتنه کړې چې ولې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخجن چلند کیږي.
په دې وروستیو کې په ایران کې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اولنۍ تاوتریخوالی نه دی او نه شاید وروستنی وي. په تیرو څلوېښتو کالونو کې چې مونږ هلته مهاجر شوي یو افغانان هلته پراته دي ډول ډول تاوتریخوالی شوي دي، خو ځینې ریپورټ شوي دي، ځینې ریپورټ شوي نه دي. دا اوس تاوتریخوالی چې ریپورټ شو او منعکس شو خلک پرې خبر شول ځکه یې زور واخیستو. زما په فکر اول ملامت خو مونږ افغانان یو چې مونږ د پردیو هیوادونو په ورتګ باندې اتکا کوو یا هلته ژوند کوو، دا به زموږ مجبوریتونه وي البته. خو خبره داده چې افغانان یو وخت داسې نه وو او نه ایران دومره پرمختللی هیواد و چې زموږ ژوند په دوی پورې تړلی وي. خو انقلابونو او جنګونو دې حد ته راورسولو. کوم افغانان چې هلته په دې وروستیو کارونو کې ژوند کوي بیرته چې هیواد ته راستنه شوي دي، له بده مرغه معتاد راستنه شوي دي، اکثریت یې په نشو روږدي دي. دغسې هیواد نه دی چې هلته موږ ژوند د افغانستان نه ښه وي، خو دلته بیکاري ده. اول خو پکار دا دی چې په دې وطن کې د روزګار درک وشي، هغه د حکومت هم مسؤلیت ده، د ولس هم مسؤلیت ده. ایران کې دومره په لوړه کچه کاروبار زموږ افغانان نه لري. دلته دي افغانان په کفاف ژوند باندې، په عادي ژوند باندې قناعت وکړي، هڅه دي وکړي یو بل ولایت ته دي ولاړ شي، خو ایران ته دي تګ نه دی ډډ وشي. دویمه خبره، ایران د نړۍ په کچه هغه هیوادونو کې دی چې بشري حقونو ته پوره قایل نه دی. خپل رعایت سره د بشر د حقونو اصول نه رعایتوي، نو د موږ سره به یې کله رعایت کړي. چې کله چې په افغانستان کې یو مثبت حرکت پیل شوی، د سولې او د ثبات د ښې ورځې د راتلو یو څرک لګېدلی، زمونږ ګاونډیانو په ځانګړي ډول ایران داسې یو ډراما یوه ننداره جوړه کړې ده چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي.
په هریرود سیند کې د افغان وګړو د ډوبولو مسأله لاسپینه نه وه چې په ایران کې په یوه بله پیښه کې افغان وګړي وژل کیږي او ځینې کسان ټپیان کیږي. خلک اندېښنه لري چې دا موضوع هم شایي په جدي ډول د افغان حکومت لخوا تعقیب نسی. ستاسو نظر څه دی چې څه اقدامات باید وسی؟
زه خو ډیر خوشبینه نه یم چې دغه پیښه به جدي تعقیب شي. د هریرود په پیښه کې د دنیا فشار په ایران باندې په نشت حساب وو، که څه هم د نړیواله کچه ډیره بوګنوونکې پیښه وه. که دا د اروپایانو پیښه وای، که دا د غربیانو پیښه وای، نو کیدای شي دنیا یې لړزولې وای. خو د افغانانو وینه دنیا ته دومره بارزښته نه ده، د افغان ژوند دومره ورته بارزښته نه دی، نو ځکه دوی تر ډیره حده پورې یا چوپ پاتې شول یا یې ډیر په کومه کچه تمثیل وکړو. دغه پیښه هم چې اوس شوې ده، زه فکر نه کوم، زه خوشبین نه یم چې ډېر جدي به تعقیب شي. زموږ کمزورتیا له امله، هم د ایران د نه ژمنتیا له امله، هم د نړیوالو د نه دلچسپي له امله، نو په دې دلایلو زه فکر کوم ډېره جدي به تعقیب نه شي.
په دې برخه کې ملامتي خپل هغو افغانانو ته څومره اوړي چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوړي، ځکه چې ایران وخت نا وخت دغه موضوع یادوي چې د خپلو قوانینو په رڼا کې مجبور دي د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته اوړي.
معلوماتیا تر ډیره هدا پوری پاول قدم کې زمونږ دی افغانانو ده چې مونږ سره دی بندیزونو سره دی توهینونو سره دی بدو شرایط بیا ایران ته زو په قانون ډول ورزو. ایران یو هیواد دی که خدای او کبد دی خپل خاور ده خپل سرحدونه دی. یو څوک چې خپل هیواد ته نه ورپریدي دا یې حق ده چې نه یې ورپریدي. دوی خپل هم په بد حالت کې دي هم په اقتصادي لحاظ هم د کرونا په حساب باندې. نو مونږ ولې بیا دوی ته ور روان یو؟ دا چې مونږ مجبور یو نو مونږ مجبوریت خو دوی ته دا جواز نه ورکوي چې دوی مونږ ورپریږدي ځکه دوی خپل مواجهه دلیل لري. او بیا د نړیوالو بشري قوانینو له پلوه دا ډول چلن ایران ته اجازه نه ورکوي چې دوی د ورتلونکو کډوالو سره دا ډول چلن وکړي یا د مزدورۍ دپاره ورځي یا د اوسېدو دپاره. ممانعت به یې تر یو حده حق وي خو په دغسې خشونتامیزه شکل نه، په دغسې تاوتریخوالي نه چې دوی سیندونو ته غورځي یا موټرونو ته ور اچوي.
حکومت ممکن له یوې خوا هڅه کوي د ګاونډیتوب اړیکې شي وساتي، له بلې خوا په هیواد کې دننه د افغانانو له فشار سره مخامخ دی چې د ایراني چارواکو په وړاندې ولې جدي اقدام نه کوي یا هم نړیوالې ټولنې ته شکایت نه کوي. څه باید وکړي افغان حکومت په دې برخه کې؟
حکومت مکلفیت لري چې د خپلو وګړو د حقوقونو ساتنه وکړي، دفاع وکړي، د وینې دفاع وکړي، د دوی د زورولو دفاع وکړي. په داخل کې هم او په خارج کې هم په افغان حکومت باندې فشارونه شته او باید دا فشارونه وي ځکه دا یوه ورځ نه ده چې د افغانانو سره دا ډول چلن کېږي. ښه ګاونډي توب په دې معنا نه دی چې ته دې زما ګاونډي او بس ته ما وژنه او زه به تا ته بیا هم سلامي کوم، زه به تا ته بیا هم شباسی وایم. ښه ګاونډي توب دا دی چې متقابل احترام دي. دلته د ایران وګړو ته درناوی کېږي، هلته د افغان وګړو ته درناوی کېږي. دا ښه ګاونډي توب دی. که بیا داسې وي چې موږ د ښه ګاونډي توب په نامه د خپلو وګړو د حقونو نه دفاع نه کوو، هغې باندې د سترګې پټو، دا نو بیا د مونږ د حقونو ضایع کول دي. دا بیا د مونږ د حکومت ناغړي ده، بلکې دا یو ډول خیانت هم دی. دا کار باید په هیڅ صورت ونه شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد الیاس وحدت و. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغان حکومت د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف محدودیتونه دراتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره هم تمدید کړل. دغه راز په عمومي ځایونو کې د ماسک نه استفاده هم جبري کړله. د ماسک استفاده ویل سوي چې سرغړوونکي به جریمه کیږي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي او په دې اړه تازه سپارښتنې کړي چې له پخوا توپیر لري. دا په اصل کې ده چې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر په نړۍ کې تر 400,000 واوښتی او اوس یې لاتینې امریکا ته داسې مخه کړې ده چې د یوې برازیلي ورځپاڼې سرلیک دا دی چې کورونا وایرس په هره دقیقه کې د یوه برازیلي ژوند اخلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک د تړلو په برخه کې خپله مخکنۍ لارښوونه بدله کړې ده او اوس یې له خلکو غوښتي دي چې په هغو سیمو کې چې کورونا وایرس خپور شوی دی او خلک له یو بل سره د فاصلې د مراتولو په برخه کې مشکل لري، ماسک دې وتړي. د ملګرو ملتونو د مؤسسې د جمعې په ورځ ویل چې یو له هغو هڅو څخه چې خلک له کووید-19 ناروغۍ څخه ساتلی شي د ماسک تړل دي. په ډیرو هیوادونو کې د ماسک تړل عملي شوي دي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بیروبار وي لکه دوکانونه او عامه ترانسپورت. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې خلکو ته دا وړاندیز کړی و چې یوازې د روغتیايي کارکوونکي، هغه کسان چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي او له هغه سره په ارتباط کې دي چې په کورونا اخته دي، ماسک تړي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د ماسک له تړلو سره باید خلک داسې فکر ونه کړي چې دوی بیخي خوندي شول او ماسک له یو بل د فاصلې او لاسوینځلو ځای نه نیسي. د دې سازمان په باور د ماسک له تړلو سره تر ډیره د ماسک تر چیشتن بل کس له ناروغۍ خوندي کیږي. د نوې لارښوونې له مخې د ماسک په اړه ویل شوي دي چې لږ تر لږه باید درې طبقې وي. داخلي طبقه پسته وي لکه مالوچ چې اوبه جذب کړي، منځنۍ طبقه د فلټر په څیر وي او بهرنۍ طبقه له اوبو سره مقاومت ولري. کورونا وایرس چې د تیر کال په وروستیو کې په چین کې پیل شو، تر اوسه د جان هاپکنز د پوهنتون د راټولو کړیو شمیرو له مخې په نړۍ کې د نږدې 400,000 انسانانو ژوند اخیستی دی او څه باندې 6,000,000 اولکه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوس لاتین امریکا د دې ناروغۍ په مرکز بدله شوې ده. په برازیل او مکسیکو کې تلفات په زیاتېدو دي او مثبتې پیښې هم زیات شوې دي. خو د سیمې د هیوادو مشران د دې سربیره چې روغتیايي چارواکي خبرداری ورکوي، د بندیزونو د لرې کېدو او د بازارونو د پرانیستو هڅې کوي. پیرو، کولمبیا، چیلی او بولیویا هم له هغو هیوادو څخه دي چې سخت ځپل شوي دي. په برازیل کې د جمعې د ورځې تلفات 1050 ته ورسېدل. له دې سره د کرونا ویروس د مړیو شمېره تر 35,000 واوښته، چې د امریکا له متحده ایالاتونو او بریتانیا وروسته تر بل هر هیواد د کرونا ویروس د تلفاتو شمېر پکې لوړ شو. د پنشن بیپورس چې کله په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید-19 ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1,430 ته ورسېد، د فولا دی اس پاولو برازیلي ورسپانې انوان داو چې دا ویروس اوس په هره دقیقه کې د یو برازیلي ژوند اخلي. د ورسپانې دا هم لیکلي دي چې کله تاسو دغه کرښې لولئ، په همدې شیبه کې به هم یو بل برازیلي د کرونا ویروس ښکار شوی وي. بل لور ته د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو ټینګار کوي چې بازارونه دې د روغتیا د نړیوال سازمان د غوښتنې برعکس پرانستل شي، او حتی خبرداری ورکړ چې برازیل به له دې نړیوالې مؤسسې ووځي.
لدې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د کرونا ویروس ته لاغ پرې دوه مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین وخت درې میاشتې نورې تمدید کړی دی. د دې سره د ماسک اغوستل هم اجباري کړی دی. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرون نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې که خلک دا کار مونږ کړي او دغه لګیدلی بندیزونه پلی نه کړي نو وضعیت به ډیر بد شي. د ویل چې دا وار هو کسانو ته چې مکررن سرغړونې کوي د حبس او نقدي جریمې ورکولو په اړه هم پریکړې شوې دي چې وروسته باید رسنیو له لارې اعلان کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په کرونا ویروس تخته وګړو شمیر تر 40,000 رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړی او سلای ورکړی چې په هغو سیمو کې دي چې د کرونا ویروس ډیر خپور شوی او له نورو خلکو د ځان د جلا ساتلو یا جلا کولو امکان کم دی، خلک باید ماسکونه واغوندي. خو د ادارې ویلي دي چې نوي شواهد څرګندوي چې ماسک اغوستل د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي ښه وسیله کېدای سي، خو دا نسي کېدای چې خلک دې لاسونه نه پریمینځي او یا دې د نورو انسانانو څخه واټن نه ساتي. په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو لسکونه پلویان نن نیول شوې دي. د اپوزیسیون دوو ډلو چې وایي د قزاقستان دیموکراتیک ګوند او بلې د قزاقستان دیموکراتیک انتخاب ګوند دی، غوښتل چې په نور سلطان او الماتی کې مظاهره وکړي او دیموکراتیک اصلاحات وغواړي. خو د رپورټونو پر اساس چارواکو په دې نم چې د کرونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره د واپاشي کوي په دغو دواړو ښارونو کې لوی لارې او سړکونه بند کړي وو. او ورسته یې شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغو ګوندونو یو شمېر پلویان پولیسو نیولي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریدل دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. بیا هم ځینی بهرنی مسایل راخلو. هین په یو ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوی شمیر ثبت کړ چې له دې سره د کورونا ناروغانو د شمیر له اړخه تر ایټالیا دغه هیواد مخکې سو. په دې هیواد کې په یو ورځ تازه پیښې نږدې نظر نه سوته زیاته سوی دی. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
هند د شنبه پر ورځ راپور ورکړی چې په دې هیواد کې په یو ورځ 9,000 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې سره هند تر ایټالیا چې د کرونا ویروس د ډیرو ځپل شوي هیوادونو په شپږم کتار کې وو مخکې سو. په هند کې اوس په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 2,000 ډیر شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور ښیي چې اوس هند تر امریکا متحده ایالاتو، برازیل، روسیې، بریتانیا او هسپانیې وروسته دی. دغه راز په هند کې له کرونا ناروغۍ څخه د مړ شوي شمیر شپږ زره او شپږ سوه دوه څلوېښت تنه شدل سوی دی او دا په نورو یادو هیوادونو کې د کرونا د مړو په مقایسه لږ ده. په هند کې داسې مهال په یوه ورځ د کرونا ویروس تر ټولو لوی شمېر ثبت شو چې تمه د دوې ورځې وروسته دغه هیواد لګول سوي محدودیتونه راکم او لوی پلورنځي، رستورانونه او عبادتځایونه پرانیزي. د هند صدراعظم نریندرا مودي حکومت د کرونا وبا له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو لپاره د دې هیواد میلیونونو خلکو ته اجازه ورکړې چې کارونه بیرته پرانیزي. په دې هیواد کې پر 1.3 میلیارد وګړو باندې په مارچ میاشت کې محدودیتونه ولګیدل. حکومت وایي دغه محدودیتونه د کرونا ویروس تخپراوي په مخنیوي کې ډیر مرسته کړې ده. تمه ده د بندیزونه د دوشنبه پر ورځ راکم شي، خو متخصصین ویره لري او وایي چې د دې اقدام لپاره د نیټه ژر ده. ګریت هر آر رابو د هند امر روغتیا د مؤسسې او روغتیا متخصص دی. نوموړي په ځانګړي ډول د مذهبي ځایونو بیا پرانستل تر پوښتنې لاندې راوستي دي او پر ټویټر یې لیکلي، موږ کولی سو د یوې مودې لپاره د مذهبي ځایونو له پرانستلو پرته ژوند او پرمختګ ته دوام ورکړو. کنسرتونه، سپورتي لوبې او سیاسي غونډې لا هم په دې هیواد کې مانا دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جمعې پر ورځ نا وخت ویلي وی چې په هند کې ګرځبندیز د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته کړې، خو وایي په دې هیواد کې د ویروس د بیا راپورته کېدو خطر شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین په ژنیف کې یوې خبرې غونډې ته وویل دا چې هند او نور لوی هیوادونه محدودیتونه کم او خلک یې تګ راتګ کوي، نو تل دا خطر شته چې دغه ناروغي بیا شدیده سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.